قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او کارپوه شاغلی محیب الله شریف هم داوز د کابل څخه زما سره ټلیفون پکښ شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر سلام رئیس ما سلامونه او نیکی هیلی ومنی. ډیر مننه چې زموږ بلنه د مرکې د پاره ومنه.
زه په خپل نوبت باندې خپل سلامونه او نیکی هیلی آشنا خاصه او د بشر دوستان درګین او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې امریکا او طالبان مستقیمې خبرې په قطر کې وکړلې، اوس داسې توقع ده چې اوربان اوسې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ممکن د اوربان اعلان وکړي یا طالبانو رد کړی دي. تاسو د امریکا او طالبانو د ترمنځ د خبرو پایلې څنګه څېړئ؟ آیا طالبان به سوله وکړي او اوربان به ومني؟
کوم کتاب چې تر اوسه پورې روان دي داسې لومړي پړاوونو کې دي، زه فکر نه کوم چې مسله دې دومره زر د پورته اړخونو له لوري وروستۍ او پرېکنده حتی ورسېږي. د افغان حکومت په مشرۍ باندې ښاغلی اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس مسله مخکې دي، یعنې د طالبانو د طرف نه مسله مخکې ورسېږي او که د امریکا له لوري څوک استازیتوب کوي. زه فکر کوم دا مقدماتي خبرې دي، د اصلي خبرو لپاره لاره هواروي او له هغې وروسته به طالبان، امریکایان او افغان حکومت استازي په دې وتوانېږي چې په یو منظم داسې اجنډا باندې کار وکړي د هغه د افغانستان د کشحالې، د افغانستان د لانجې، د افغانستان د ویر او د مقام د ورځې لپاره د پای شکلې وګوري. او پایده کې دي، زه فکر کوم تاسو مشاهدې ته اړتیا ولري چې طالبان هم سره نرم شي، افغان حکومت هم له نشي وتیر شي او امریکان هم ځینې داسې شیونه وکړي چې تر پونه او ترنامې نه مهر او بالاخره مثلا د افغان ولس د شیرښتیا او د خیر او ښېګڼې لپاره بالاخره په سوله باندې پای ته ورسېږي. یو زور کړي ته سره مختلف اړخونه د افغانستان په قضیه کې داسې د حل لارې ته ورسېږي چې داخله د ټولو لپاره د منلو وړ وي. هم دغه منزل او د دې منزل ته د رسېدو لار اسانه ده، دومره بې خنډونه نه ده. خوراکي افکار په ضرورت ولري، مختلف حقونه پکې دي، د سیمې په نفوذه هېوادونه هم پکې خپله هېڅ شین دي. او دا ناشونې نه ده که افغان حکومت، طالبان او امریکان بې اختیار د میز څنډو ته راشي او په واقعي موضوعاتو باندې بحث وشي او بالاخره خبره جوړجاړي راشي. زه فکر کوم لري او محاله یا ناشونې نه ده. او د افغان ولس غوښتنه ارمان دا ده چې بالاخره یو ورځ موږ دغسې یوې سولې ته ورسېږو چې د دغې بدبختۍ او بدو ورځو نور ووتلی شو.
تاسو نړیوالې وادو ته اشاره وکړه، طالبان د ډېر پخواسه د پاکستان تر تاثیر لاندې دي، اوس چې خبرې د پاکستان څخه وتلي په قطر کې کېږي او د پاکستان د نفوذ څخه وتلي دي، آیا پاکستان به د دغه خبرو ممانعت ونه کړي؟ په طور خاص آی اس آی چې زیات پر طالبان نفوذ لري او غواړي همیشه هر څه د دوی تر کنټرول لاندې اوسي.
پاکستانیان دا کوشش کړی دی، یو ډول پټه ویره هم ورسره پیدا شوې ده. طالبان هم کوشش کوي چې په خپلواک ډول باندې کوشش داسې مخکې ولاړ شي، تګلاره داسې مخکې ولاړ شي چې د پاکستان د اغېزې نه تر زیاته بریده پسېدلې وي، په افغان ولس کې خپل اعتبار او باور له لاسه ورنکړي. لیکن دا یو داسې پټه او استخباراتي جګړه ده شنا سب چې ټول طرفونه په دې کې کوشش کوي چې خپل لوبیکه برایره په برخه کې خپل لوی مسئله په برخه واخله کي. خو د طالبانو باندې د پاکستانیانو اغېز یا د دوی په مشرتابه باندې د سترګو په کېدو نه دی او مسله وجود لري. تر دې خطرناکه مسله دا ده چې د اکثریت و هغه کسانو چې اوس تصمیم نیسي د تصمیم په وروستي کولو کې اصلي ونډه لري، د هغوی اکثریت حکومتي په پاکستان کې دي. هغه هم د افغان په شکل ساتل کېدلی شي او لا هم فشار ورکوي دوام ورکوي او داسې مسئلې ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي چې هغه څه اخلاص شوي وو او مسئله دې په واقعي ډول باندې خپل وخت شوي وي او هغوی د اغېزې نه دي وتلي وي. په یو ځای د سعودي عربستان د پاکستان نفوس بلکې سعودي عربستان د خوا کې مهاره قطر دا ایران روسیا د ټولو هغه تفصیلي قضیه کې تر ډول نه پرې خبرې ښکېل دي، دوی تاثیر لري. دغه تاثیرونه ښایي په هغه ډول باندې چې موږ یې فکر کوو داسې سرپه شکل باندې وو په ډېر لنډ وخت کې چې پای ته رسېدو مسلې. زه فکر نه کوم چې دا یو خوب ناشونی نه باید تصدیق پیل شي او بالاخره په دې نیت باندې چې عقیده غلمانی افغانان او د من روجالي له پاس لاره هواره کې تاسو ګامونه وشي او مزیر ارتباط باندې حتی همدې اراده د
د پاکستان نوی حکومت چې عمرا خان یې اوس په لاس کې دی د دې دریځ تاسو څنګه څېړئ؟ په داسې حال کې چې هغه په اول خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان سره سوله غواړم، آیا د ده راتګ به پر د پاکستان پر پالیسي د افغانستان په اړه کوم مثبت اغېزه ولري؟
زما عقیده دا ده د عمران خان په ارتباط باندې چې عمران خان د نواز شریف او آصف زرداري یا د نورو هغه تنظیمونه چې په پاکستان کې سیاسي تنظیمونه دي او د هغوی مشران دي تر ټولو کرغیړنه او د افغانستان په ضد باندې ډېره زیاته کینناکه څېره ده او تر ټولو د افغانستان په ارتباط باندې سای او د هغوی تخریب کارانه پلانونو ته نږدې کړ او هغې ته د عملي کولو ژمنه عمران خان دی. د فکر کوم دا یې سیاسي کلک بصیرت لري، دا پخوانی سیاسي داسې پیسره صالید لري چې هغه دې وکولی شي په دې کې مرسته ورسوکي. نه، د ده تنظیم یو داسې تنظیم دی چې هغه د پاکستان پاتېکړي د پخوا نه ښکېل پاتې وي، اغېزمن پاتې وي، چاکونکی دندې ترسره کړې وي، بلکې یو نوی زېږېدلی تنظیم دی او پر زیات وزن باندې استخباراتو باندې ولاړ دي، او نه یوازې دا چې پاکستاني استخبارات بلکې ډېر زیات خلک په دې هم دښ واخلي چې دی د بهرنیو استخباراتو ملاتړ هم لري، او په دغه شکل باندې دی د پاکستان په وضعیت کې د دې لپاره مطرح شوی دي چې نواز شریف د ځینو موضوعاتو سر باندې چې دا سره په ټکر کې شو د صحنې نه لرې کړی شو، او پاکستان خلکو ګوند هم پخوا له صحنې تقریبا ایستل شوی و، نو میدان یوازې یوازې انفاق ته پاتې شو، او هغه وکړشوې په دغه سیاسي په اصطلاح هغه کې پروسه کې د پاکستان مشرۍ ته راشي. که څه هم د ده خبرې تر اوسه پورې ډېرې نرمې دي، خو دا سړی په یوې ورځې تر بلې ورځې پورې د ده په سیاست او د ده په دریځ باندې باور کول ډېر سخت دي، او هغه هم په داسې شکل باندې چې د افغانستان د اقتصادي په ارتباط په ده باندې باور وکړی شي. زه فکر کوم دا به یوازې د خوشبیني او خوشباوري وي، او په دې ارتباط باندې د افغان حکومت لپاره زما توصیه دا ده، د ښکېلو غاړو لپاره زما توصیه دا ده چې د عمران خان په پالیسۍ باندې پر هر څه مخکې د تکیه نه مخکې، د اعتماد نه مخکې، د باور نه مخکې، او د کاري عملي کېدو نه مخکې باید هغې په ښه توګه وکتلی شي او پرېښودلی شي چې دوی عملي ډګر کې څه کوي او په څه ډول دا پاکستان دښمني او فساد کولی شي، او په دې قضیه کې تر کومه ځایه پورې دوی د افغان ولس رښتینې ارمان ته چې د دې خاورې باندې باید سوله راشي تر کومه ځایه پورې دوی صادق پاتې کېدلی شي او په عمل کې دا افغانستان ته ثابتولی شي. یوازې ژمنې او خبرې موږ د پاکستانیانو نه ډېرې اورېدلې دي. هر ځل دوی موږ د سهار په نامه په تور ماښام ماخذ کېږي، هر ورځ دوی د اختر په نامه باندې موږ دوی ته اورېدلو سیاسی
په افغانستان کې هم د سولې لپاره تلاشونه شروع شوي دي چې د هلمند یو کاروان رالی کابل ته اوسم دی دا ته په تلاش کې څو وارې د سفارتو مخته او د پاکستان د سفارت او مخته دی لاروین کړی دی، همدارنګه نورو ولایتو کې هم دا خوځښتونه پیدا شوي دي. ستاسو د نظر همدغسې خوځښتونه به د سولې په اړه باندې څومره تاثیر ولري، او څنګه کېدای شي چې د افغانستان خلک دي د جنګ سالارانو یا په مجموع کې د جنګېدلو پر ضد راپاڅي؟
زه شکه پرته اشناس هم هر ولسي خوځښت د ولس د دریځ استازیتوب کوي، که هغه د هلمند نه د ولسي خوځښت مسأله ده، که هغه په نورو ولایاتو کې د سولې لپاره اواز اوچت کول دي، که هغه د خویندو اشتراک دی، که هغه د دوخانو د پورانکي ځوانانو او لوستي ځوانانو اواز دی چې د خدای په لحاظ باندې سولې ته خړو ته رسو، دا ټول ډېر خپل دي او ډېر په ځای پورې دي او ما عقیده دې تر پایه پورې دا د سولې لپاره چې نو تستوي او همدا خدمت سره سره دې ځکه د خلکو حرکت دي د خلکو د منځ لپاره مستوي حرکت دي د خلکو د فرښتینې باندې ورځې اصلي قانونکي او اصلي ترجمان هم داسې نو دې ته اهمیت ورکوي چې هم په سیمه کې داسې هم د هېواد په کچه هم په نړۍ کې داسې شکل باندھے انسانیتھی زه فکر کوم چې دا خبره دا او د جل جلال هودي ودي چې په دغه ناستې کې په تاسو په اخره د سیمو د تورو چې د ولس اواز افغان حکومت په طالبان دوی هم په تقریر دي چې د دې وختونو او د اخره په دې وخت کې سم امر راشي او د مشکل له موږ تاسو
د بلې لوري یو شمیر جادي تنظیمونو عذاب غواړي چې ائتلاف جوړ کړي چې امیت کرزی هم د دې په ائتلاف کې شامل دی. داسې کسان چې د افغانستان خلکو ته یو ځل امتحان ورکړي دي، آیا د افغانستان خلک به بیا په دې اعتماد وکړي او د دې هدف څه دي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم دا هغه ائتلافونه چې په هغه کې هم تیرې راغلي دي چې د افغانستان ولس استفراغ کړي دي، د افغانستان ولس سره کړي دي او یوازې د څو دولتي کسانو نه پرته د دې شاته څوک نه دي ولاړ. دوی د خپل صلاحیت او د قدرت په وخت کې د ولس ته خپل امتحان ورکړی دی. سیمه ییز هېوادونه یې پېژني او اصلاحیې پېژني. زه فکر کوم د دې راتلونکي کله د ائتلافونو جوړه ده او له دې پرته چې افغانستان د روسیې رهبرۍ په ښه پالیسي باندې د تصدیق مهر وباندې کړي، زه فکر کوم دا به نور د افغان ولس لپاره داسې د تشویش او د باورۍ فضا رامنځته نه کړی شي چې بیا افغانستان او یا د دې لپاره دا تشویش فایده شي چې د اوسنۍ کومه تګلاره چې موږ روان دي دا سمې لارې ته روانه ده او که په مشکل کې اخته کېږو. زه فکر کوم دا یوازې یوازې د شخصي سیاسي فردي او د نورو محتدقې شویو په خطر باندې راولاړ شوي طرف نه دي چې یوازې فردي او سمتي او تنظیمي مسائل او حتی ترمیزي مسائل لومړیتوب لري او له خدایه مې هیله دا ده، له شته رژیم نه مې هیله دا ده، له مخالفو وسلوالو نه مې هیله دا ده چې نور هېواد دې ته تګنل دي چې دغسې یو بې لاره رهبریت ولري او دغسې یو ائتلاف دې د هغې مشري وکړي او بالاخره د هغې رهبري وکړي چې ولس هغوی نه غواړي او د ولس نه رخصل شوي دي. بیا د ولس زمامداري د ولس د واحد او د واحد او د قدرت اصلي د دې باندې بیا کېني او د ولس په مرګ بیا خپله قدرت خاصه کړي او د ولس سړي ته تر بیا نه معلومه دي ودي پورې شي او نامعلوم
افغانستان ولسمشر د جنگ سالارانو او دغه زورواکانو پر ضد باندې یو دام را شروع کړ، یو تعداد واچول په زندان کې د هغو د بدو اعمالو په خاطر، اما اوس بیرته دا خاموش شو. په هغه وخت کې د افغانستان خلکو د ډېر استقبال کوي، اوس بیرته خاموش شو او بیرته ولسمشر د دوو جنګ سالارانو سره مشورې شروع کړې دي. تاسو دغسې اعمال څنګه چلی؟
زه فکر کوم دغه تګلاره چې د جنګ سالارانو زورواکانو زورګویانو مخه باید ډپ کړی شي او دوی قانون منګولو ته وسپارلی شي. که دا ښاغلی اشرف غني کوي، که ښاغلی ډاکتر عبدالله کوي، که یې هر څوک کوي، دا خدای هم له هغوی سره دی، ولس هم له هغوی سره دی. کله هم دې تا دلاري خاغل اشرف غني تو اسيوته دا اشرف دلار دې وباتي او کله دا سره مفکوم دې وباتي دوی د ولس او د خدای او د بشريت محاکمې ته مخامخ کیدون کی او خدای جل جلاله خو دې په خپل اعمالو کې نه کامیابي لكن تشتي ومسألة بسرعة مشهورية بارتباط من بداش شكل دي شخصي ده هواد لفرة مشكل جول لك ياهو ده هواد لفرة بل سرطان بلزي غيري بزين يتبان يبي نوهو بس بديتا حكا لا كي ياهو بديتا حكا لي بفاج حد بديم حترم كي لكن كشيري ده قدرات ده بقا بخاطر بي ياهو يوازي ده يو فاسد اعتلاف حيثيات وزلي دغه د هیڅ لپاره د منل وړ نه ده چې رقم 15 یو کس په هغه ورکړه واه قدرت ته ورسو دا ولس نه دی او هغه هم نه چې د دغه خبره واخلي او یو خپلونه او خپل معطر او خپل تأیید ده ترې شي او خدای جل جلاله هو هم دای دی له
همدارنګه د انتخاباتو په اړه هم دغو ډلو خپل آواز کړي وو چې ویلي وو چې کدا انتخابات ګوندینې سي دی به دا تحریم کړي او اشتراک پکې ونه کړي. همدارنګه ویلي وو چې موږ به لاروینونه وکړو. تاسو ته دوی دا وړاندیزونه د انتخاباتو په اړه باندې څنګه څېړي؟
هغه ډول عمل بالکل صحیح نه دی. دا ورسره چې حتماً د انتخابات تنظیم کړی شي، زه خپله په دې نظر یم چې دا تنظیمي نه کړی شي او اشخاص د افغانستان نظام طرف نه دي، دا بهتر دی نسبتا دې چې په تنظیمي طور باندې یو مثال مخکې وتلی شي، ځکه دغې تنظیمونو د افغانستان ولس ته خپل امتحان ورکړی. هغه امتحان دومره کامیاب نه و، په دې دوره پوخ سیاسي ځیرکتیا او سیاسي درک او سیاسي عمق نه لري چې د تنظیمونو په شکل باندې یوه مسله کنټرول کړی شي. بلکې زما خپل نظر دا دی چې که چېرې دا مسله په فردي شکل باندې هر شخص ودرېږي، ولو که د یو تنظیم د طرف نه درېږي، دا دومره مهمه نه ده، بلکې ټوله مسله به تنظیمي نه وي او په داسې شکل باندې مطرح نه شي چې که تنظیم مسئله وه نو ښه ده او که تنظیم مسئله نه وه نو بیا خرابي ده او مشکل جوړوي.
مننه. همدارنګه دغه انتخاباتو په اړه باندې نور هم نیوکې کیږي او ویل کیږي چې دا زورواکان بیا کوشش کوي چې انتخابات ته لاره پیدا کړي، تذکرې رانیسي او نور بعضې کارونه کوي. ستاسو د نظره دغو انتخاباتو پایلې به څنګه وي په داسې حال کې چې امنیتي ګواښونه او نور مسایل هم موجود دي؟
دا یو د منلو وړ مسله ده چې دا انتخابات دومره اسانه انتخابات نه وي، لکن مهمه مسله دا ده چې افغان ولس د انتخاباتو په ټاکنو میدان ته راووځي او خپل استاد وټاکي. دغې کسانو ته چې اوس ګران د دې ولس او د دې ټول بشریت واکداران او زندانداران بولي بېرته د نن ځواب ورکړي او خپل استاد پارلمان ته ودرېږي، هغوی د دې ولس له ټولو حقوقو نه په مشروع ډول باندې ښه استازیتوب وکولی شي، په تشریعي او تقنیني بخش کې وکولی شي، په ښه ډول باندې د دې ولس لپاره راتلونکی تنظیم کړي په تشریعي ډول کې، او همدا ډول وکولی شي د حکومت منظمه ښه څارنه او ښه نظارت وکولی شي، او د دغه کړنو پایله بالاخره دا شي چې د افغانستان د ولس لپاره ښه مقدسي رامنځته کړي. زه فکر کوم مثلا داسې همېشه په د انتخاباتو په نتایجو چې که چېرې د یو چا په نفع باندې نه وي دوی باندې ته د راتلو ورکول او هغې په مقابل کې مشکل جوړول، دا هغه څه دي چې دغه لږ مخکې مو اشاره ورته وکړه چې هغه پوخوالی سیاسي ډول باندې بیا هغه واقعي سیاسي لوبه چې د ملت د درد او د ملت د ښېګڼو لپاره وشي، په دې هېواد کې تر اوسه پورې داسې مخینه نه لري. او همدغه عامل دی چې زه وایم چې یوازې باید ملي نورمونه په نظر کې ونیولی شي او نور هر څه د دغې ملي او افغاني ګټو نه قربان کړی شي تر څو ولس نه بدبختي ونه ایستل شي.
همدارنګه د فساد پر ضد باندې چې کوم کمپاین شروع شوی اوس بېخي ودرېدي او اوس ږغ نه پورته کېږي، په داسې حال کې چې اوس هم فساد په ادارو په حکومت په ټول ځای کې موجود دی، او د بلې لوري د امریکا هم هغه کومکونه چې پخوای کول کم کړي دي او د خپلو پخواني کومکو په اړه باندې هم داسې انګېرنې شته چې دی غواړي دا پیسې بېرته راپیدا کړي. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دوی کولی شي دغه پیسې چې جنګسالارانو جیبو کې دي بېرته واخلي؟
د فساد ارتباط باندې د افغانستان د ملي وحدت یا ملي یووالي د حکومت پالیسي یا رښتینې کړنې داسې شی نه دي چې سړی په هغې حساب وکړی شي. یا لږ تر لږه په دغه کړنو د هغې په تقسیم اوقات مهارویش باندې د هغې په اسباب باندې د هغې په اجراعاتو باندې سړی د حکومت ته برحت ورکړی شي. په دغه باندې باید وګورو چې د فساد په ارتباط باندې د ملي یووالي د حکومت اداره تمام معنا باندې محکمه ده او نړیوالو ته یې ونشوای کولی په دې ارتباط باندې یوه منظمه پالیسي وړاندې کړي، د منظمې پالیسۍ عملي کارونه وړاندې کړي، نتایج وړاندې کړي، داسې ګراف وړاندې کړي چې فساد په کومه کچه کې و، کوم ځای ته پرتښتلی دي. دا د راټیټولو مهم اسباب یې څه شی دي او څنګه یې کولی شو په راتلونکي کې دغه ته پرمختګ ورکړو او دغه افغانستان ته په فاسدو او ککړو هېوادونو لیست نه راوباسو او ځینو ځای کې ودرو چې هغه افغانستان لپاره ښایي د افغانستان د تاریخ لپاره ښایي. دغسې یو شی تر اوسه پورې په عملي ډګر کې نه شته. همدا لامل دی چې زه فکر کوم امریکایان په دې فکر شول چې هغه پیسې چې په دوی له بانیرو نه د ملي بودیجې نه له مرستو نه سالهانو چپته غورځېدلي امریکاو ستونې پوه شوي دي چې که چېرې دا پیسې د دوی نه ونه ګرځولی شي او دوی کنټرول نه شي تللی، نو دغه ځان سالهان هغه قوانین نه مني، هغه اهداف نه مني. د امریکایانو هغه څه چې د افغان ولس لپاره یې مهمه ژباله وه چې ښه حکومت وهي او قانونن د حکومت وهي باید رامنځته شي، دغه موضوع هم تر ګواښ لاندې ده. بلکې تر ټولو مهم دا ده چې د ملت او د ولس او د هېواد امنیت ته دوی ګواښ دي، شته نظام ته ګواښ دي، بشري قانون ته ګواښ دي، بشري تعامل ته ګواښ دي، نړیوالو اړیکو ته ګواښ دي. نو څنګه دوی وکولی شي دغسې یو فاسد رژیم یا دغسې یو فاسد حالت ته نور هم مالي مرسته ورکړي چې هغه دې بالاخره د دوی لپاره د خپلو هېوادونو د خپلو ولسونو په مقابل کې د جواب فکري پیدا نه شي سړی. مخکوم درسره دا دی چې دوی په دې فکر شوي دي چې هغه صحنې چې دوی تکرار کړي وي اوس یې د تفتیش او د عادت تر سیوري لاندې بیرته باید په اصطلاح بیا بران کړی شي، دغه پیسې تر زیاتې کچې پورې چې څومره د دوی وس راشي راپورې کړی شي او د هغه چا له لاسه وویستی شي چې هغه د پاغینه او د ټول اساسي او په اصطلاح منل شوي تعامل په مقابل کې واقع کړي.
د دغه په څنګ کې مواد مخدر هم ورځ په ورځ زیاتېږي، کښت او تجارت او د دې سره علاوه د قانونو غیر قانوني استخراج هم زیات شوی دی او په اړه زیاتې اندېښنې موجود دي. په دغه اړه ستاسو نظر دی چې ولې دولت دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي؟
زیاته پوری در پوری افغانان پا هر غم که کردی و در دشته رژیم در زیاد سیاسی مخلاقتا و در سیاسی جرگاری تا و کابینه تا و وزارتون تا و پارلمان تا و انتخابات تا دومره اهمیت ورکرای چه در افغانستان ملی شتمنه تر سیوری لحظ داغلی دی و اگه طرف که یه هغه زورواکان و محلی قاچاقبر و خدای نترس انسانان تا چه در افغانستان دولت ملي شتمنۍ ډوب کوي او سرکه په لاس ورغلی دی چې ښه په خپله حکومت باندې په هغې باندې کار وکړي. په دې ارتباط باندې هم د ملي وحدت حکومت کړنلارې خورا غښتلي او ځواکمنې نه دي او د ولس هغه څنډه یې نه ده ماته کړې چې په رښتیا باندې لري. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې یوې ټینګې پالیسۍ او یوې ټینګې جهادي پلان ته ضرورت وګواکي دغه مسئله باید راخو کړی شي. د دې سره امنیت هم ښه کېده او د امنیت د ښوالي لپاره هم کارونه کېدل او ولس هم پرې بوخت کېدل. نو مونږ به د څو مشکلاتو نه په یو ځل باندې وتلي خو تسلیمېدلی شي چې تر اوسه مسئله دې حالت نه ده مسئله دي. ځینې نور اولویتونه د دوی سره د پردې تر شا شته چې دغې اولویت ته په پای کې راشي.
پس غواړم اخر سوال دا وکړم چې دغه ټولو ګواښونو امنیتي ګواښونو دا چې ویل کېږي طالبان د امریکا ترمنځ شاید خبرې وسول راشي، همدارنګه دغه د قباتو په اړه اندېښنې او دا د فسادو د مواد مخدرو او نورو پرابلمونو اندېښنې چې وجود لري، تاسو راتلونکی څنګه څېړئ؟
داسې یوه مسئله په افغانستان کښې نه شته چې ګواښ دې پکې نه وي، پرمختګ دې پکې نه وي او خنډونه دې پکې نه وي او راتلونکي لپاره دې هیله بالکل په دخولو سره پوه شوي وي. افغان ولس غیرتي ولس دی، ننګونې شته، خنډونه شته، که چېرې ښه رهبري کړی شي نړیواله مرستې ورته په سم شکل مخکې همغږي شي، نړیواله ټولنه یې په ښه شکل ملاتړ وکړي او د دې حمایه وشي. فکر کوم بالاخره به افغانان د ښځې بدې ورځې را ووځي. کله دې بدې ورځې افغانان شي نو نړیوال د تصمیم وپوهېږي چې د دې بدې ورځې دونه ځانګړې او د ویر او ماتول چیرې دي یوه ورځ د دوی غونې تم رسېږي دوی له نن بحث سور دی ختم چې دوی زموږ ښځې ماشومان سپینګي ځوانان مشر کشر د دغې تدبیرات او وحشت او پردۍ او استخباراتي جګړو قرباني کېږي یوه ورځ به همدغه د دوی غونې ته هم رسي او د دوی بچیان به هم پکې سور شي
مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی محیب الله شریف ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه زیاته مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه خدای پامان.